بلکې اته بجې شوې په رواني وسات کې درته د دوه خبرونه لرو تاندې څنګ او درسي سات خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم لرو. په پیل کې لاند خبرونه د کراچۍ له مرکزی زندانه یو سلو ډیر افغانان د شمې په ورځ خوشی شول. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری ویلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د افغانان به د چمن له لارې افغانستان ته انتقال شي. تیرونۍ هم یو سلاویا تنه افغانان د کراچۍ له زندانونو خوشی شوي وو او بیرته افغانستان ته انتقال شول. په کراچۍ کې د بندي افغانانو د یوې مدافع وکیلې منځه کړل د معلوماتو له مخې لا هم 600 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. د راپورونو له مخې تر دې دمه لږ تر لږه 4 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي. اکثره دا کسان ناروغان وو چې د ناسمې پاملرنې او په وخت درملنې ته د نه لاسرسي له امله یې ساه ورکړې. د ایران سرحدي ځواکونو دوه افغانان د شاوخوا 15 کیلوګرامه مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي. ایرنا دولتي اژانس شنبه راپور ورکړی چې دا افغانان د دوغارون په ګمرک ایران ته د ننوتلو پر مهال نیول شوي. د دوغارون د ګمرک مدیر صاحب حسن رحیمی زاده ویلي چې تورنو کسانو غوښتل 10 کیلوګرامه تریاک او شاوخوا 4 کیلوګرامه چرس ایران ته انتقال کړي. په ایران کې د مخدره موادو قاچاقچیانو ته سخت سزای ورکول کېږي او لسګونه قاچاقچیان په تیرو کلونو کې اعدام شوي هم دي. ایرانی چارواکو د پنجشنبه په ورځ هم په مازندران کې افغان ته بعد جاسوسۍ په تور زندانی کړی. افغان بوکسر محمد زکریا زمانی له خپل تایلنډي سیال تیرا کرم څخه ماته وخوړه. د دوی لوبه پرون په بنکا کې د آسیا د WBA اتلولي په کمربند باندې ترسره شوه. زمانی په 10 راوندونو کې د نمرو په توپیر لوبه وبایلله او سیالي تیرا کرم چې شاوخوا 45 لوبې ګټلې له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. افغان بوکسر 15 لوبې ګټلې او د 13 شپې په ماتې د ماتو شمیر 2 تل بړ شو. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی د دغه هیواد په جنوبي سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ایتالیا د ساحلي ګارد او پولیسو له اقداماتو دفاع کړې ده. د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي چې اکثره یې افغانان دي. په ایتالیا کې په چارواکو نیوکې شوي چې د کښتۍ د ډوبېدو د مخنیوي یا د ژغورنې په برخه کې چټک عمل نه دی کړی. خو د ایتالیا صدر اعظم اغلی میلونی پرون وویل چې د اروپا د سرحداتو ادارې یا فرونټکس د بیړني حالت له امله ایټالوي چارواکو سره اړیکه نه ونیول. د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې په فرونټکس د فبروري د 15 ماښام له یوې الوتکې څخه د لرګیو یوه کښتۍ په نښه کړه او روم ته یې د هغې د موقعیت په اړه خبر ورکړ. خو میرمن میلونی ویلي چې دوی ته د بیړۍ د ډوبېدو له خطره خبر نه و رسېدلی. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي چې د ایټالیا په سواحلو کې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته تر اوسه د 2 افغانانو مړې موندل شوي دي. ګڼ افغانان ټپیان هم دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. او راپور نه وایي چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمت اوسیدونکي له دې ښاره تښتېدلي. دا وروسته له هغه پیښ شول چې روسي ځواکونو د اوکراین له ختیځه د تېښتې په ټولو لارو باندې بریدونه پیل کړل. کیف وویل که څه هم د اوکراین مدافعینو د څو بریدونو دفاع کړې خو نور وضعیت د دوی لپاره ستونزمن و. اوکراینی ځواکونو پرون شنبه د مارچ په 14 اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د روسیې د بریدونو په پایله کې یوه ښځه وژل شوې او دوه نارینه سخت ټپیان شوي دي. د ځواکونو په وینا یادو دریو تنو هڅه کوله چې د بخمت له یو پله څخه تیر شي چې په نښه شول. د واګنر روسي جګړه مارانو ویلي چې دا ښار تقریبا تر محاصرې لاندې دی. درنو اوریدونکو مخکې مو یادونه وکړه چې په رواني وسات کې د تاندې څانګې او همدا ډول درسي سات خپرونې درته لرو. خو تر هغه مخکې څو راپورونه هم شته. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په افغانستان او ایران کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی بللی. ښاغلي شولز د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه خبرې کړې. په افغانستان کې نجونې او ښځې تر ډیره له تعلیم او کاره منع شوي او په ایران کې حکومتي ځواکونو د هغو مظاهرهچیانو په ځپنې تورن دي چې د ښځو او نجونو په ملاتړ راوتلي. صفي الله ستانکزی جزئیات راسره شریکوي.
د افغانستان او ایران د ښځو او نجونو وضعیت دا وروستۍ ورځې د نړۍ د مشرانو د ویناوو مهمې برخې جوړوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو پیغام کې ویلي افغان او ایرانی ښځې له ډېرو سختیو سره مخامخې دي. په ایران او افغانستان کې له هغو ښځو سره چې د خپلو حقونو لپاره درېږي سخت چلند کېږي. ټول هغه چې د ازادۍ او عدالت لپاره درېږي حتی خپل ژوند په خطر کې اچوي. دا د نه بخښلو وړ ده. جرمني په ښکاره ډول د هغو کسانو سره ولاړ دی چې د خلکو او د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي.
die für Menschen und Frauenrechte.
Sadriazam Schulz da sergandawuni da march atami khazunariwali urazi pdrshal ki pi video paigham ki wakri che da shambe puras parishwi. Da Germany Sadriazam pe iqtisad siyasat aw nur tul nizu barkh ki da khazu par masawi haqun aw wandi tingar wakrawi wel hi wadi da di hadaf da pura kawlo la para khpalo hazu ta dawam warkawi. Tar di makh kam da Germany aw Norway da baharani char waziran aw da mulgur milatun sarmunshi da bashari haqun da shura pa 250 manasta ki da afghanistan aw iran par bashari وضعیت په تیر بیا د خزو په وړاندې لګیدلو بندیزونو باندې خبرې وکړي او هغه یې د نه منلو وړ وبلل. په افغانستان کې څه باندې 530 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي تړل شوي. د 2022 کال ډسمبر راهیسې نجونې له پوهنتونو هم منع شوي دي. طالبانو په دې بندیزونو سربېره په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې. په دې سربېره ګڼې ښځینه فعالانې د طالبانو په تېره څه باندې یو نیم کلنه دوره کې د مظاهرو پر مال نیول شوي او اکثرو یې له سختو ځورونو شکایت کړی. او خو په ایران کې هم د 2022 کال له سپتمبر راهیسې حکومتي ځواکونه د هغو مظاهره چانو په سختې ځپنې تورن دي چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته د ښځو په ملاتړ لاریونونو ته ووتل. په تر ټولو تازه پیښو کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د ښوونځیو سلګونه نجونې د ګازو په کارونې مسموم شوي دي. د آزادې اروپا فردا راډیو د راپور له مخې په تهران کې د شنبې په ورځ د نجونو سلګونه میندو او پلرونو مظاهره وکړه او په افغانستان او ایران کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي هڅې وغندلې او د افغانستان د طالبانو او د ایران د اخوندانو د رژیمونو پر ضد د مرګ شعارونه ورکړل. طالبانو ژمنې کړي چې د نجونو د تعلیم لپاره زمینه برابروي خو د نړۍ له فشارونو سره سره یې په دې اړه لا کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. په افغانستان او ایران کې تر دې مخکې هم ګڼو ښځینه فعالانو او مظاهره چانو له یو بل سره د یووالي هڅې کړي او په خپلو لاریونو کې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو سرغړونې غندلې دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کربی وایي متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د هغو ژمنو په اړه حساب کتاب ته کینوي چې له امریکا سره یې کړی وي. ښاغلي کربی دا څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایک مکال له پرونیو څرګندونو وروسته کړي، خو طالبان وایي چې فشار د حل لاره نه ده او باید د سیاسي خبرو اترو لاره غوره شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا وایي طالبان باید د خپلو هغو ژمنو په اړه حساب ورکړي چې عملي کړي نه دي. د امریکا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک کال د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ته د یو لیک په استولو سره ویلي چې دغه هیواد طالبانو ته د ویزو د صادرولو په محدودیت کې پاتې راغلي. جان کربی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل، موږ هڅه کوو چې طالبان د هغو ژمنو او وعدو حساب ورکړي چې کړی وي. موږ هغوی د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه دي پیژندلي او په نږدې راتلونکو کې دا اراده هم نه لرو چې دا کار ترسره کړو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو سرغړونې له هغه څه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه ګڼل کېږي زیاتې دي او امریکا باید پر طالبانو نور بندیزونه هم ولګوي. صلاح الدین سیدی یو له دغو کارپوهانو ازادي راډیو ته وویل،
ایالات متحده امریکا به اساس تعهداتی که
در امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د خپل ژمنو او پنړیواله کچا د خپل مکلفیتونو پر بنسټ باید لا زیات اقدامات ترسره کړي چې له جملې څخه د خطر د سیاسي دفتر د موجودیت فلسفه له طالبانو سره د اړیکو د حرکت په مفهوم و. په داسې حال کې چې دوی اوس په افغانستان کې واک کړي، د قطر په نوم د دفتر موجودیت په یو ډول د رسمیت پیژندنې په معنا ده او دا اصلا اړین ندا. دا او پلسګونه نوري مسلې دي چې د طالبانو د واکمنۍ د سرغړونو په تړاو یې باید عملي کړي.
شنن کې تمیم آسیب یا په دې نظر دی چې امریکا په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی د چلند په غبرګون پر طالبانو د ویزې نه ورکولو د محدودیت سربېره لا زیات بندیزونه ولګوي.
این نامه نشان دهنده عزیز که مجلس سنای امریکا خصوصا کمیته روابط خارجی
د لیک خی چې د امریکا د سنا مجلس په ځانګړي توګه د امریکا د سنا د بهرنی اړیکو کمیټه غواړي د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړي چې د طالبانو پر ضد چې د ښځو په وړاندې تبعیضي سیاستونه لري او د هغوی زده کړې، تحصیل او کار ته لاسرسی حق یې اخیستی، د بندیزونو نوې بسته وضع کړي چې دا به د ویزو ورکولو څخه له محدودیت هم ورهاخوا، که څه هم طالبان امریکا ته هیڅ یې ډیر سفر نه کوي، مګر موږ او تاسو به یې په راتلونکي اونیو کې شاهدان یو.
خود طالبان و حکومت ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو تا وویل چې فشارونه او محدودیتونه د حل لاره نه ده، بلکې باید د سیاسي خبرو اترو لاره غوره شي. نوموړي زیاته کړه
وخت او زمان اعمال فشارها گذشته است، بهتر است همه موضوعات
دو فشار راوړلو وخت تیر شوی. غوره ده چې ټول مسایل د خبرو ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. کومه لاره چې دوی غوره کړي سمه نه ده. موږ باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړو، او دا خبرې چې امریکایي چارواکي کوي سمې نه دي او مثبته پایله به ونه لري.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی لومړی د ښوونځیو دروازې د شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ وتړلې، او د دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي یې په کور کېنولې. له دې محدودیتونو وروسته طالبانو ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تګ او په نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې. د طالبانو پرله پسې زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل شول چې امریکا د روان کال په څلورمه میاشت کې د طالبانو غړو ته د ویزو په ورکولو نوي بندیزونه ولګوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا دغه پریکړه غندلې، او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو پر وړاندې یې خنډ بللې.
په خبرونو کې مو هم واوریدل چې تیره ورځ د کراچۍ له مرکزي زندانه 130 افغانان خوشې شوي، خو ګڼ شمېر افغانان لا هم په زندانونو کې پاتې دي. د کراچۍ په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي سلګونه افغانان لا هم په بند کې دي، او اکثره یې سره له دې چې د بند موده یې پوره ده لا نه دي خوشې شوي. لاغلي کاکړ سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې، او په پیل کې د تازه خوشې شویو افغانانو او هلته د شته بندي افغانانو د اندېښنو په اړه پوښتنه ترې کړې.
په کراچۍ کې چې کم افغانان په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو افغانانو کې 130 افغانان واپس افغانستان ته ولېږل شول. دا هغه افغانانو څوک چې باقاعده عدالت ته وړاندې شوي وو، د دوی پوره کیسونه چلېدلي وو، او د عدالت له خوازه دوی ته یو څه سزا ورکړل شوي وو. د هغه سزا پوره کولو پس دوی واپس ولېږول شول. په دې لېږول شو افغانانو کې 12 زنانه هم ولې. خو دلته د یادونې وړ دا خبره ده چې د دې زنانه سره چې کوم د دوی سړي ول هغه نه دی لېږول شوی. که څه هم عدالت د هغوی سړیانو هم د ډیپورټ آرډر کړی وي.
څومره نور افغانان د کراچۍ په زندان کې بندیان دي، او اندېښنې څه دي د هغوی په مورد باندې؟
دا محال هم په سند کې کراچۍ، حیدرآباد، سکر او په دې مختلفو ښارونو په جیلونو کې تر 600 پورې افغانان د ښځو او ماشومانو په شمول بندیان دي. په دې بندیانو افغانانو کې د تقریبا 400 پورې داسې افغانان دي د چا قضیې سیدید عدالت له خوازه د هغوی ډیپورټ آرډر جاری شوی دی. پردر پروسید دوی په کیسونو باندې لګیا دي. انشاءالله زمون کوشش دا دی چې پر روانو ورځو کې هغه هم واپس خپل ایواد افغانستان ته ولېږول شي.
آیا پاکستانی حکومت دغو بندیانو ته د روغتیا او خوراک له نظره ښه پاملرنه کړې که څنګه؟ ځکه څلورم افغان وګړی هم څو ورځې مخکې مړ شوی و د کراچۍ په زندان کې.
دلته چې په جیلونو کې کم افغانان بندیان دي، هغه اکثره دا شکایتونه کوي چې دوی ډاکټر ته په وخت نه وړل کېږي، یا دوی ته د ډاکټر اکسس نه ورکول کېږي. که څه هم دا د یو کېدی حق جوړېږي چې کدی چیرې بیماری باید دی و ډاکټر ته ورښکار کړل شي، یا د ته دوایی په ټایم باندې ورکړل شي. خو دلته چې څومره هم افغان قیدیان دي، هغه دغه شکایت کوي چې د نورو پرتله دوی ته هغه اکسس نه ورکول کېږي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاند څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه واوري.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ژوند به مو خوشحاله تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټره، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
زمونږ یو خپل و انډیوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. پوه شو بعضې خلک دي انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي، هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلزکار و خپله یې. پوه شوې له دروغو نه باید دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو، نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلک چې دي عادت یې څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري رشته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنه بهبود خواته لاړ شي، او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان وباسي دا خو کازی په شهرت طلبي ده، او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیم ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی، ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو تنز تری جوړ کله دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوی چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی تنز پسترګه ګوري اغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تری جوړ کی ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانی یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقی و یا تاریخ ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې، زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري، که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستي، معنا مستحق یې نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایټ بورسونه ته شید، امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي، چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و، تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولای، او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندي څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چویننګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړي پروسې لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا تی اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبه ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یاست، اقلا دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو دو درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدلې، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه چونه وش کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت دغه بورسیا پروګرامونه زخپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې ته دلیږي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني. نو چې کله دا بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لار شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده، څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره اورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی. د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د شا چې انګریزي زده یي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبریږي. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کېږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري پاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لورې ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور، دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیښدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او د ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د دریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د دریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیوانات په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په مهال څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډېره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه سو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډېره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوي دي. زمرد هواد مشهور تاریخ لیکون کی عبدالحی گردیزی پوینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیان نسخه شمیرل کیجی او د مورا نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د مورا نهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په مورا نهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ملاتړ لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه استقبال کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلفات چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودی او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لاره یوه کې او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیانو ته سیاسي مشورت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره یې د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په مورا النهر کې هغه وخت واکمني ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره دی هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړوونکي وه د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي. نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مړ کیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه له منځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شېر علي خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شېر علي خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شېر علي خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شېر علي خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1390 کال پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخلیږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا وه چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې ته واړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او دغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همدغسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو دپاره خاص یونیفورم موجود و او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدله. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
له
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
ساعت 9 صبح به وقت افغان